ستړي مشي دا مشال دی دیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اسحاق مدینه کې خلې او سلام نو منئ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند هغه غوښتنه چې که د پلواما د ذمهوارو ثبوتونه ورسره وي نو باید پاکستان ته دې وړاندې کړي او بېجا تورونه دې نه لګوي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو د خپرونې په سر کې خبرونه د بشیر غواخ.
د هند او پاکستان لوړپوړو چارواکو د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو څخه پاتې دوی هم بېګاره خوشي شوي او د افغانستان په فاریاب او ننګرهار کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ملک خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې ویل په هند کې د روسي بریدونو په اړه په پلټنو کې همکاري کوي خو د عمل وړ استخباراتي معلومات دی ورته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې د هند د هر جارحیت ځواب ورکول شي. بلخوا نن د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د هندي پوځ کور کمانډر لیفټنټ جنرال کې جی ایس ډلن خبرلان ته ویل د فروری په 14مه د څلور څلوېښت پولیسو او پرون د څلور سرتیرو د وژنې بریدونه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د جیش محمد وسلوال ډلې سره پلان کړی وو او ځواب به وویني.
ټول برید د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په خپل خاوره د جیش محمد وسلوال ډلې سره یو ځای پلان کړی وو. له دې ځایه چې کومه مرسته ورسره شوې د هغې په اړه تحقیقات روان دي. خوشحاله یم چې خبر درکوم چې په کشمیر کې مو د جیش محمد هغه مشران ووجل چې پاکستان تنظیمول.
جیش محمد ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې وه. هند پاکستان ته د غاښ ماتونکي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. بلخوا پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته لیږلې یو خط کې د هند سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره مرسته غوښتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګاله اړیالي جیله خوشې شول. دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې دغه احتجاج په محل نیول شو چې د خپل یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې په ضد پیل کړی و. عبدالله ننګیال له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مشال ریډیو ته ویل دوی په غیر قانوني ډول نیول شو. د عبدالله ننګیال او ادریس پښتین سره شپاړس نور ملګري هم گرفتار شو چې تر دې مخکې پرېښودل شول. تر اوسه چارواکو د دوی د نیولو یا خوشې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سرکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته ویل د نو قبایلي ضلعو لپاره به په لسو کلونو کې په 2,20 ارب روپیو 5,000 سکولونه 5 کریډیټ کالجونه د ځینو پوهنتونونو کیمپسونه درې میډیکل کالجونه او د ځینو ناروغیو د مخنیوي ادارې جوړیږي. اجمل وزیر زیاته کړه په دې پیسو به سړکونه او نور پرمختیایي کارونه هم وشي. هغه ونه ویل چې کله به په دغه پروژو کار پیلیږي. د جنوبی وزیرستان د شوال سیمه خلک له حکومت په جګړو او پوځي عملیاتو کې د وژل شو او مزور شو خلکو لپاره معاوضه غواړي. د شوال د ځوانانو غورځنګ یو غړي شمس الرحمن نن مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د دوی په غوښتنو غور وکړي.
شاول ډیر غریب علاقه دو چې کله جان شیری شو په دغه جان شه د شاول ډیر کاسون مرسول نشته هیڅ چا موزارو نه کړله. د خدای پورا حکومت نشته مخروړای موزادارو.
تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له سیمې څخه د پارلمان غړي وایي د شوال د خلکو دا مسله به حکومت ته رسي. په بلوچستان کې پولیسو د مبینه تشدد کې وجل شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ او مشر ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ اندېښنه لري چې حکومت د FIR د نه درج کولو سره غواړي پر دې مسله پرده واچي. د ارمان لوڼی خور او د دې غورځنګ وی مشر وړانګې لوڼی د فروری په 13مه مشال ریډي ته ویل پولیس ویریږي چې که FIR درج شي بیا د دوی کړی کار راښکاره کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه له عدالت هم مرسته غوښتې ده چې لا هم فیصله نه ده شوې. بلخوا د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا مسله سیاسي شوې ده نو ځکه به لومړی خپلې پلټنې پوره کوي او بیا به FIR درج کیږي. ارمان لوڼی د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حق غوښتنې د احتجاج په مهال وجل شو. پولیسو پر هغه د تشدد کول رد کړی دي. د انصاف نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس د کلبوشن یادو په نامه غ هندي وګړي د مقدمې اوریدنه د فروری په 13مه پیل کړې چې په پاکستان کې د جاسوسي په تور نیول شوی د مرګ سزا ورته ورول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت جاین سیکرټري دیپک میتل د فروری په 13مه د نیدرلینډ په هاګ کې د عدالت وویل چې د بهري ځواک پخوانی افسر کلبوشن یادو ضد مقدمه بیو بنیاد ده او د زیان رسوونکي پروپاګنډې په بنسټ جوړه شوې ده. پاکستان دا نه مني او نن به یې وکیل په دې مقدمه کې خپل دریځ وړاندې کړي. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې بیګا دی ویني خطي په محل د طالبانو یو قمندان په ګډون 13 وسلوال وژل شوی. بلخوا د قیصار ولسوالۍ حجی رحمت الله آزادی رډیو ته ویلي چې د دې جګړې په محل سیمې ته د روانو امنیتي ځواکونو په ګاډو په سړک کې ښخ شوی ماین لوټ او نه سرتیری وژلی او اته یې زخمیان کړی دی. د یو بل خبر تر مخه د ننګرهار ولایت د والي له دفتره نن خبر پاڼه کې راغلی چې 13 طالب وسلوال د سولې د پروسس سره یو ځای شوی دی. ایران وایي په سیستان بلوچستان کې تیر هفته په امنیتي ځواکونو د حملې په تور شپږ کسان نیولی دي. د فروری په 13مه شوي ځانمرګ برید کې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ویر سرتیری وژل شوی و. د دې حملې ذمواري جشولات د لوسوالې ډلې اخیستې وه. د مصر چارواکي وایي په سرخر قاهره کې بیګا په وجودنه کې یو مشکوک به میخون کې او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د مصر کورنو چارو وزارت ویل چې دا حمله بیګا د الازهر جمعه سره نږدې شوی. په امریکا کې د کالیفورنیا په مشر شپارس ایلتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې لدی کبله مقدمه کړې ده چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره د دیوال جوړولو په خاطر ایمرجنسی لګولې. ولسمشر ټرمپ د دې ایمرجنسی په لګولو سره دغه دیوال لپاره د 15.1 ارب ډالر لګښت لپاره د کانګرس اجازې ته ضرورت نور نه لري. کانګرس د دې پیسو له منظوري ورکولو انکار کړی دی. د کالیفورنیا لوی څارنوالي اټارنی جنرل زویر بکیرا ویلي چې د دې مقدمې مقصد ولسمشر ټرمپ د خپلو کونو لغلط استعمال را ګرځول دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او وسم د موسم حالو په صبح یو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 139 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 178.60 روپۍ او 178.50 روپۍ، یو ایرو 155.90 روپۍ او 156.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.50 روپۍ او 10.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخو د موسم حال او د کرن صوبې محمد الله ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. کارپو ډاکټر سرفراز وایي چې د پلواما د برید په تناظر کې باید پاکستان او هند لا د زغم نه کار اخیستل پکار دي.
خودکشی کا جلد ہند اور پاکستان دونوں یو بن تک ملتے ہی دلی بار میں بم کو گر گئی نہ لاہور جیسی بچ کے دے لاہور بانے گر گئی نہ دلی جیسی بچ کے دے
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نیول شوی وو. په دغه کې یو عبدالله ننګیال وو. دوی په جیل کې څنګه وخت تیر کړو؟
کم واڑو واٹ بے رکھ سو کم سے تو گرد دہشت گرد موجود ہو تین سو دو خلق وارو بیاغی آغا کسوری تیمور چکو تیمور داما چھوڑی.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر وایي چې په قبایلی زلو باندې د پاره چې څومره پیسې مختص شوی دی هغه به هم په دغه زلو لګي.
دا پیسې با دغه پر ځان ته اکاونټ وایي. دا پیسې صرف پر ټرایبل ډیسټریکټ کې خرچ کیږي. دغه یو روپۍ هم په بل ځای کې نشي خرچ کېدلی.
په قبایلی زلو کې د صوبایي اسمبلی د پاره ټاکنې به په خپل وخت کیږي. د حلقه بندیانو پاړه باندې الیکشن کمیشن وایي
دا درېمې میاشتې په څلورمه نیټه باندې به د دې حلقه بندو حتمي فهرست جاری کیږي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دوی د هند پر ځواکونو پر شوې برید کې لاس نه لري. د ویل نه خپل خبره د بل ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم بل ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې ترهګري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر هم په دې مسله د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو لیک استولی. په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که هند پر خپلو ځواکونو په سوي برید کې د ککړو عناصرو په اړه کره معلومات ورکړل نو پاکستان به خامخا د هغوی پر ضد ګامونه پورته کوي. عمران خان د فروری پر 19 په یو ویډیوي پیغام کې وویل داسې بریدونه کول د پاکستان په ګټه نه دي او نه هم د ده په وینا دوی په داسې کړنو کې لاس لري. عمران خان وویل نه خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم بل ته اجازه ورکوي چې ورسي په پاکستان کې ترهګري وکړي.
میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں.
زنن د هند حکومت ته وړاندیز کوم چې کتا سو په دې پیښه کې د یو پاکستانی د خکیلتیا پاړه هر ډول تحقیقات کوي نو موږ تیار یو. کله تاسو سره داسې د عمل وړ استخباراتي معلومات شته چې د پاکستان لاس درلودل په ګوته کوي نو هغه موږ ته راکړي. زه تاسو ته باور درکوم چې موږ به پرې عمل وکړو.
تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ای آر وای ټی وی ته په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک لیږلی چې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې رول ولوبوي. شاه محمود قریشی دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې امن غواړي ځکه چې د ده په وینا د سیمې بدامني د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. د پاکستان او هند ترمنځ دا تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی چې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي برید 40 هندي عسکر ووژل. پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد یې ذمواري ومنله او د هند حکومت سمدستي وویل چې دوی د دې برید د سخت ځواب په اړه فکر کوي. د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان مشال رادیو ته وویل په دې کې شک نشته چې تر یاد برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی خو د ده په وینا په کار ده چې دواړه غاړي له زغمه کار واخلي.
دواړه طرفونو کې جذبات سرولو ضرورت دی چې دونو ضرورت نشته. دا دواړه اصلي قوت دي. دا خودکشي ده چې هند او پاکستان دونه یو بل ته نږدې دي. دلی باندې بم څو ګرځي د لاهور نشي بچ کې دی چې لاهور باندې غورځي د دلی نشي بچ کې دی. دا یو قسمه لیونتوب دی که څوک هم دته خبرې کوي که پاکستان نه جنگ بازان کوي که هند نه جنگ بازان کوي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان باید پر دې فکر وکړي چې دا جنگ خوښونکي ډلې په خپل د دې ملک په تاوان دي.
پاکستان به ځان سوچ پکار دی چې دا تنظیمونه دا جهادي تنظیمونه دا د انډیا په وینا یا د امریکې په وینا یا د افغانستان په وینا نه دا د پاکستان د خپل ځان خپل مفاد په ضد دي. که څو پورې پاکستان په دې سوچ نه پوه شي پاکستان باندې به دا څورونه کوي. ځکه چې دا حافظ سعید دا خلک خو کلاو د جهادونو د جګړو د وایلنس خبرې کوي.
د هند پر ځواکونو یا خاوره دا لومړی برید نه دی بلکې تر دې وړاندې هم داسې بریدونه سوي دي چې یا یې ذمواري پاکستان میشتو ګڼل کېدونکو ډلو منلې او یا هم هند پړه پر دوی اچولې ده. خو پاکستان دا خبره تل رد کړې چې ګواکې دوی د دې اجازه ورکړې چې خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال لريو ته وګي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د پلواما د پیښې وروسته د پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. د هند لخوا پاکستان ته د سخت ځواب ورکول او ویناوي هم مخې ته راغلي دي. بلخوا پاکستان وایي د پلواما په پیښه خپه دي او خپل خوره به د هیڅ یو هیواد خلاف استعمالولو ته پرې نه ږدي. د دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد نه و.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په دې وروستیو کې د یو شمېر سیاسي مسلو او چیلنجونو سره مخ شوی خو د پلواما د پیښو وروسته په هند کې د سیاسي ګوندونو لخوا سخت غوسه راپارېدلې ده. د فبروري پر 14 په کشمیر کې په یو ځانمرګي برید کې 40 عسکر او د فبروري په 13 بیا په یو بل نښته کې 40 هندي پولیس وژل شول. د دې بریدونو سیمواري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې ده چې د هند په وینا پاکستاني په خپله خاوره ساتي او ملاتړ یې کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او دغه حمله یې غندلې دي. وزیر اعظم مودی به د مې په میاشت کې عامه انتخاباتو ته ودرېږي، خو له دغې وړاندې امنیتي عسکرو ته ویلي چې د پلواما په پیښه کې ککړو عناصرو لپاره سخته پالیسي خپله کړي. رویټرز ته په راجستان کې یو 22 کلن استاد راکیش کمار ویلي د پلواما د پیښې وروسته یې فیصله کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خپلې رایې وزیر اعظم مودی ته ورکوي. راکیش کمار وایي کچېرې وزیر اعظم مودی پاکستان ته سخت ځواب ورکړي، نو ممکنه ده په راروانو انتخاباتو کې زیات خلک نریندر مودی ته رایه ورکړي او زیاتوي دا یې اوس د هیواد د سالمیت او امنیت مسله ده. د نریندر مودی بھارتیا جنتا پارټي کېدای شي په راروانو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ځینې څېړونکو د پلواما د پیښې وړاندې ویلي وو چې امکان د واکمن بی جی پی په راروانو عامه انتخاباتو کې زیات اکثریت ونه لري. رویټرز ته د سیاسي چارو یو څېړونکی یوګیندرا یادو وایي د پلواما پیښه به واکمن بی جی پی ته ګټه ورسوي، ځکه چې دغه پیښې سره د خلکو پام د ګرانۍ او بیروزګارۍ ناکامي امنیت او سلامتیا ته واوښت، او واکمن ګوند به هم دا کوشش کوي چې د راروانو انتخاباتو لپاره دغه پیښه او دا شان د پاکستان سره تعلقات خرابېدل د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي.
اوریدونکو، کله چې د فروری په دویمه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړی د بلوچستان په لور لای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې ووژل شو، نو دې غورځنګ په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو غږ پورته کړ. په دې مهال باندې یو شمیر مظاهره چیان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي وو. په دغو کې عبدالله ننګیال او د هغه ملګري هم چې تېره شپه خوشي کړل شو. په دې اړه تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین په جیل کې د 13 ورځو تیرولو وروسته راخوشي شول. دوی دواړه پولیسو د فروری په 15 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 1400 نور غړو سره هغه مهال ونیول چې په لورالای کې د وژل شوي ملګري ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهره کوله. ننګیال د فروری په 13 د شپې ناوخته له اډیالي جیل څخه تر خوشګیدو وروسته مشال ریډیو ته ویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکولو او چیغو وهلو تور ولګول شو. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني وو.
چې کوم واړه واړه بیرکس په کوم شي توګه غرد دهشتګرد موجود وو، 302 خلک واړه د هغه کسوري غته مو چکو ته مو زمو چکو دي. مجستریټ هم دا په پښتنه وګړي او د سوګند پورته کول وغه وګړي چې سوګند پورته کوي چې موږ بیا پی ټی ایم احتجاج ته ناراضو، پی ټی ایم پرېږدو. نو ملګرو ته ویل موږ ته چې پی ټی ایم په هیڅ صورت نه پرېږدو، نه احتجاج پرېږدو، ولې چې موږ په هر صورت احتجاج ته ناراضو. نو دوی چې موږ جیل ته لرو، موږ ته ډزن میټر جیل خو څه داسې غټ خبره نه ده. که تاسو جمهوریت نه منو خلکو ته احتجاج حق نه ورکو، نو هغه بل خبره ده. موږ به دا احتجاجونه بیا بیا کوو چې ظلم کېږي موږ به راوسو.
په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو کې 14 تر دې مخکې راخوشي شوي وو. دوی کې خزینه فعاله ګلالی اسماعیل هم وه. دوی ټولو د راخوشي کولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین چلیدلی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی دوه مشران غړي عالمزیب مسید او ولید خان افریدی لا هم د امنیتي ادارو سره په نامعلوم ځای کې په جیل کې دي. د پاکستان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه راخوشي شوي ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې له دوی څخه د تحقیقاتو په مهال پوښتنې وشوې چې له بهر هیوادونو ورته پیسې راځي، خو د هغه په اړه دا الزام بې بنیاده دی او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه د تحقیقات وکړي.
او تکلیف خدره ولا ته پښتا خو دا کوم د بغوتن په اړه تکلیفونه موږ برداشت کوو ان شاء الله. موږ څنګه چې دا برداشت کوو ان شاء الله. خو نه خبره ده چې مله تاسو په ملک شه وو په سر په لاو وو تاسو ته دا په بار نه وغه کیږي فاندینګ شي درته. نو دا چې تاسو ته څه کار نه وګورئ ته څه طریقې نه وګورئ تاسو ته خبره مو شو ولا مبارزه خو مو یا پیژنې څه جلې نه نه څه تر خو مبارزه یا پیژنې څه دا مو د ژوند اخري تلګې پر مو پی ټی ایم نه را به ان شاء الله وایو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مورای عدالت قتلونو بندیدل، د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او خلکو سره پر چیک پوسټونو د پوز د ښه سلوک غوښتنه کوي. دوی وایي د دې کارونو د ترسره کولو لپاره دی د حقیقت موندنې یو کمیشن جوړ شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پوز دې کار ته غاړه نه دی ایښي، خو د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو لپاره هم کار روان دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ارمان لوڼی تر مرګ ولس ورځې تیرې شوې، خو پولیس لا هم اف آی آر نه دی درج کړی. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې.
د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړۍ پلټنې راپور ځکه نه درج کړي چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. د صوبی کورنو چارو وزیر ضیاء الله لنګو د فروری په 14مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړی ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي، خو زیاته کړه چې دوی د مخنیوي حق لري. دیوای ک دوی د ریاست خلاف هڅول کیږي، دوی به غرونو ته ځي، پاکستان ته به د نقصان رسولو هڅه کوي. نو زما ورور چې دا حالي ریاست خو غلې نشي کیناستله. ریاست هم د ملک د خوندي ساتلو سوګند پورته کړی دی. د ارمان لوڼی تر پوسټ مارټم وروسته اوس مواد د نور تحقیق او فورنزیک څېړنو لپاره لیږل شوی دي. چراشي بیا به د اف آی آر سره ګورو. هر چا چې ظلم کړی وي هغه ته به سزا ورکول کیږي، خو که موږ اوس د دې سیاسي نارو وروسته اف آی آر وکړو دا به په جذباتو ولاړ وي او مخې هر خواته تاوېدلی شي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په محل پولیسو په تشدد وژل دي. د فروری په 2مه په بلوچستان کې د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لوڼی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم ښیي چې پر لوڼی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په محل د پولیسو جرایي ډاکټرې عائشه فیض ویل د لوڼی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. د نورو تحقیقاتو لپاره ځینې مواد لاهور ته لیږل شوي دي. د ارمان لوڼی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګه لوڼی وایي د مسلکي ډاکټرې عائشه فیض دا خبرې ثبوت دی چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. هغه د فروری په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې که پولیس دغه ادعا نه هم مني اف آی آر باید درج کړي ځکه چې دا د دوی قانوني حق دی.
ارمان چې کله په شهادت رسیدلی و نو هغه وخت هم ارمان دوی درې غنټې مسلسل تاني مخې ته پروت و چې اف آی آر اوسي، خو اف آی آر یې نه وکړو. نو بیا د دې بعد زموږ ملګري په بار بار تاڼو ته ورغلي چې اف آی آر اوسي، خو دوی اف آی آر نه کوو. موږ خو دا هر وخت وایو چې ریاست زموږ قاتل دی او ارمان په ښکارا په سپینه ورځ په بازار کې پولیسانو د توپک په دغه باندې په سر شالخوا وهلی و. پوسټ مارټم رپورٹ چې دی ورځ په ورځ لنډی. نو پوسټ مارټم رپورٹ چې څومره اوږدوي دا ښکاره خبره ده چې دوی چې څرنګه خوښ وه هغه رنګه رپورٹ به راښکاره کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر دې درج کړي. تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده شوې. ابراهیم ارمان لوڼی 6 کلن وو. د 6 خویندو او 3 ورونو ورور وو. هغه په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس ورکاوه او شاعري هم کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغه وژل شوي مشر څخه یوه میرمن او 3 لوڼی پاتې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو پښتونخوا ته. په پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو لپاره د لسو کالو پر مختیا د پاره خوشه 1200 او 22 عرب روپے مختص شوی دی. او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر اجمل وزیر په وینا دغه پنګه به صرف د نوې قبایلي ضلعو د پر مختیا د پاره مصرف کولای شي. تفصیل خالد خان راکړي.
دا وو قبایلی ضلعو د پاره د لسو کالو د پر مختیا فنډ به په دې ضلعو کې سرنګ سرته رسول شي. په دې اکله دا وخت د پښتونخوا ټولې محکمې او ورځنی مشاورتي غونډې کوي. دا بیلابیل مدونو د پاره د لسو کالو د پر مختیا دا فنډ 1.2 بلین روپے دی. په دې کې به د NFC د 3% برخه نه هر کال دې قبایلی ضلعو ته دا کال په سر 100 بلین ملین روپے او بیا ددی زلو د خپل برخی فنبا هر کال په دې زلو کې لګي. دا پښتونخوا د وزیر اعلی سره د دې زلو په اړه خصوصي مشیر اجمل وزیر وای دا پیسې بټولې په دغه زلو کې لګي.
او دې کې زدا یو خبره تاسو ته کلیر کما چې دا پیسې به دغه پر ځانته اکاونټ به وي. دا پیسې صرف په ټرایبل ډیسټریکټ کې خرچ کیږي، دغه یو روپۍ هم په بل ځای کې نشي خرچ کېدلی.
دا پرمختیا په پلان کې به د تعلیم په مد کې په دې زلو کې نور 15 سکولونه او 15 کیډیټ کالجونه جوړول شي. دغه شان د پونتونونو کیمپس به هم په هره قبالی ضلع کې جوړول شي. د سیاحت په میدان کې به قبالی ضلعو کې 3 میډیکل کالجونه، د ای پی آی، پولیو، ایډز او د ټی بی د مخنیوي پروګرامونه هم په دې قبالی ضلعو کې جوړول شي. خواجمل وزیر وایي محکمې کول شي دا پرمختیا په دې لس کلنی پلان کې په خپلو تجاویزونو نورې پروژې هم شامل کړي.
چې کومه اډوایزری کمیټه مونږ جوړه کړې چې په کې مونږ ټول پارلمنټریان شامل کړي دي د فاټا ډیسټریکټ، هغه په مخ کې بدای شي بیا راځي کنه. دا به کینی خو مونږ دا ورته چې اول دا چې ټیک شي چې دا پکې کمای کمزوري وي چې دا پکې غشي بیا به هغه په اعتماد کې اخلو، هغه په مخ کې وګدو او بیا به د خلکو نه به هم مونږ په دې باندې تپوس کوو چې چیرته مسینګ شي پکې ور چې دا د لسو کالو پر دا ډېر امپورټنت دی.
دا پلان یو غټه برخه قبالی ضلع دا نور هیواد سره دا سړکونو او پولونو لارې تړل، دا قبالی ضلعو ترمنځ دا تګ راتګ اسانتیاګانې پیدا کول، دا روزګار موقع برابرول او دا قبالی ضلعو خپلې وسیلې دا ځایي کو پکار راوستل او دا حکومت د خپل ادارو توان زیاتولو سره سره دا شهري او کاروبار په مرکزونو یو شمیر پروژې لري. د لویو او وړو سړکونو لپاره په راتلونکي کالونو کې په دې قبالی ضلعو کې د ان اچ د لارې 225 میلیون روپۍ لګول شي. دغه رنګ د بېنظیر انکم سپورټ د لارې به په و قبالی ضلعو کې په راتلونکي لس کالو کې 50 بلیون روپۍ پنادار او مستحقو کورونو کې ویشل شي. یاد دی وی چې دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی او سینیټر مومن خان دا دغه غونډه نه په دې بنیاد احتجاج وکړو چې دا پلان تر مخه ټوله پنګ دی د سرکاري افسرانو په لاس نه بلکې د منتخب خلکو په مشوره مصرف شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په مومندو کې یو داسې سیمه هم شته چې پکې ماشومان په خیمو کې درس وایي. دا سیمه پنډیالی ده خو د سکول دغه خیمې شلیدلې دي. کله چې باران یا سیلی شي نو زده کوونکي یا خو رخصت کړل شي او بیا نږدې د پرایمري سکول په کوټو کې پناه واخلي. تفصیل د شانوار سترګزی په دې راپور کې.
د مومندو په پنډیالی کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول سهیل کور کې دننه د ماشومانو لپاره خخې خیمې ځای په ځای شلیدلې او په بارانونو کې راڅاد. په دغه سکول کې داخل ماشومان له 15 سو زیات دي، ولې استادان هم کم دي. خو بیا هم ماشومان وایي چې هغوی ته د زده کړو نه زیات ستونزه د سکول د ودانۍ کمواله ده. د پنځم ټولګي زده کوونکی محمد شاوی چې په سخته یخنۍ او سخته ګرمۍ کې ورته مشکل لا زیات وي.
ټیم کې مون سبق نو شو ویلای مون ته کمره په کار ده او چې اوړې نو دې کې ګرمۍ غرمه وترانه وځي پر دې ټول شتې دي دي پر پر کاسو ان تمه پنځم او کمره نشته نو دا ټیم کې راولې خو سبق به کې نو شو ویل د نورو کمرو شور مې
یو بل زده کوونکی امین الحق غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی سکول کې نورې کوټې جوړې کړي ځکه چې د هغوی په سیمه کې دا هم یو سکول دی او نور سکولونه ترې ډېر لري دي.
چې باران مون چټی دا کا چې دلته دارا بیګ دلته در ټول چې کړی اساس د پاسه باران نه نوزي نایس پکې یې سم نه دادی پیپون له څو ګوتی نه شو ورول دا دوه مګرم شو چې دا لاس بالکل پخې سیدای دا دا خو دا پردې ټول یو لري یو ځل له خو پټی تم دا وخته به مګرا واړه ووم لګاو.
د دغه سکول هډ ماستر یا مشر وستاس عنایت ګل وای چې هغوی ماشومان ته ورپی خستون زی د تعلیمي محکمې د مشرانو سره شریکی کړی دي.
موږ سره اپیس ته نه مطلب دی بل د سیزه است چې موږ محفوظ زی موږ سره نه منګ سټوډنټس پاره کې کینو چا خیرات کړي او دا خیمه منګ لرا کړي دي د دوه خیمو کې د ماشومان کینو. ډیپارټمنټ والا بار بار منګه غوي ته مطلب چې ریکوست وکړي په دې باره کې.
پنډیالې د محمد الله لري آباد او پسمان د سیمه ده چې خلک زیاتره مزدور کار دي او ماشومان په سرکاري سکولونو کې سبقونه وای او په هر وړو کې او لوی سرکاري سکول کې د زده کوونکو شمیر ډیر زیات وي. هم دغه وجه ده چې خلک د سکولونو دننه ماشومان ته د سہولتونو برابرول غوښتنه کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پنډیالی.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د درنګ سات کې با خیبر پختونخوا کې خیبر پختونخوا کې به پنځمې بجې شي د پنځمې بجو د خبرونو لپاره زما همکار بشیر غواخ سټوډیو ته راغلی دی. دا غینې پس به تاسو ته د پاکستان خبرو شو د ورسپانو د لیکونو مهمې ټکي وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د نړیوالو مطبوعاتو نه مهم درته انتخاب راغسته او د هغې مهم ټکي به درته هم وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې او افغانستان کې د دې ترڅنګ په نړۍ کې چې سره روان دي د هغې په اړه هم راپورونه لرو. تر پای مو ملتیا وکړئ. خو د دې په نیمو بجو د خبرونو لپاره مایک بشیر وخت ورکو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ملک خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په هند کې د روسي بریدونو په اړه په پلټنو کې همکاري کوي خو د عمل وړ استخباراتي معلومات دې ورته وسپارل شي. بل خو نن د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې کور کمانډر لیفټننټ جنرل کے جی ایس ډیلن خبر اعلان ته وویل د فروری په 14مه د 440 پولیسو او ګروند 40 سرتیرو د وژنې بریدونه د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی د جیش محمد وسوال ډلې سره پلان کړی وو. د هند پاکستان ته دغه خدمتون کې ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګا له اډیالي جیله خوشې شو. دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې د احتجاج په مهال نیول شوي وو چې دوی د خپل مشر ابراهیم ارمان لونی د وژنې په ضد پیل کړل. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر نن مشال ریډي ته وویل د نوو قبایلي ضلعو لپاره به په لسو کلونو کې 1220 ارب روپیو باندې 15 زره سکولونه 15 کریډیټ کالجونه د ځینو پوهنتونونو کمپسونه 3 میډیکل کالجونه او ځینو ناروغیو د مخنیوي ادارې جوړیږي. هغه دا ونه ویل چې دغه کارونه به کله شروع شي. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قمندانې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په قیصار ولسوالۍ کې ویګا د یوې نښتې په مهال د طالبانو یو قمندان په ګډون 1300 سوال وژل شوي او همداراز دغلته پر امنیتي ځواکونو ګاډو باندې په سړک کې ښخ شوي ماین الوتې او نه سرتري وژلي دي. د مصر چارواکي وایي په سرخر قاهره کې بیګا په یوه چاودنه کې یو مشکوک بم ویښونکی او 2 پولیس افسران وژل شوي دي. او په امریکا کې د کالیفورنیا په مشرۍ 1400 ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له دې کبله مقدمه کړې ده چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو پیدا کولو له ایمرجنسي لګولې ده. دا پیسې کانګرس نه ورکولې خو اوس ولسمشر ټرمپ د ایمرجنسي په لګولو سره د کانګرس اجازې ته ضرورت نه لري.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بشیر غوښنمو د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز اوریدو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله نه.
دانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د پاکستان سفر پر مهال د $40 ارب معاهده او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړي شو. د سره سره محمد بن سلمان د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2100 پاکستانیانو د خوشی کولو امر هم وکړو چې لوجب یې پر اتلونکو کې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي. رسپانه لیکي پاکستان او سعودي عرب د تیرو 14 لسیزو راهسې ډېرې ښې اړیکې لري او چې کله هم په معاشي توګه پاکستان د مشکلاتو سره مخ شوی نو یاد ملک ورسره مرسته کړي. ورسپانه لیکي د سعودي عرب دا مهربانيانه په خپل ځای خو پاکستان له د خپل خود مختاري او قامي ګټو خیال ساتل پکار دي. پاکستان چې په 2015 کې د یمن جنگ برخه جوړېدونې انکار وکړو نو موجوده حکومت له دغه فیصله احترام کول پکار دي. د سعودي عرب مرستو او سرمایه‌کاری له وجې د صدا سي فیصله نه کوي چې پراتلونکو کې د پاکستان لپاره مشکلات جوړ شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د یو راپور تر مخه 2013 کال دوران په خیبر پښتونخوا کې 3000 ماشومان د پولیو رنز مخنیوي څاڅکو نه محروم پاتې شو. د ترڅنګ بلوچستان، کراچۍ او پخوانی فاټا کې د پولیو وایرس تر ټولو زیاته خطر موجوده ده او د پنجاب په لاهور ښار کې خو په 13 اونۍ کې د پولیو یو کیس هم مخې ته راغی. ورسپانه لیکي دې کې شک نشته چې 1998 تر اوسه په دې رنز کې قریبا 99% کمی راغلې ده خو د دومره کمپاینونو باوجود بیا هم د دې رنز د پاکستان نه خاتمه نه کېدل د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي د نړیوالو ادارو تر مخه پولیو وایرس د ګندګۍ نه خورېږي نو کمپاینونو سره سره حکومت له دې لړکې هم ګامونه پورته کول پکار دي. بلدا چې د 15 کالو پر ځای تر 10 کالو پورې ماشومانو ته د دې رنز نه د مخنیوي څاڅکي ورکول پکار دي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي د افسوس وړ خبره ده چې په موجوده وخت کې هم ځنې مور پلار خپل بچو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. که حکومت غواړي چې د ملک نه واقعي د پولیو رنز خاتمه وکړي نو داسې میندې او پلاران دې په دې قایله کړي چې خپل بچو ته څاڅکي ورکوي. ورسپانې لیکي کې وجه هر څه وي، خو پاکستان دا وخت د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چې پکې د پولیو رنس په مکمله توګه خاتمه ونه کړې شوه، او که حالات همداسې روان وو نو هغه وخت لري نه دی چې د نړیوالې ورورولۍ لخوا پرې سخت سفري بندیزونه لګېدلی شي. ورځپاڼه لیکي حکومتي ادارو او اولس له په ګډه سره د دې رنس مقابله کول پکار دي چې ملک د پولیو څخه په مکمله توګه پاک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی لیکي باید پاکستان نور هغو ډلو ته محفوظ ځایونه ورنه کړي چې په افغانستان او هند کې نامنی خوروي. بلخوا نیویورک ټایمز لیکي د 1900 په لسیزه کې درې افغان ځوانان اوس د افغانستان د ولس او د سولې په عمل کې د درېو ډلو نمائندګي کوي چې یو پکې افغان ولسمشر اشرف غنی، بل زلمی خلیلزاد او دریم شیر محمد ستانکزی دی. د دغو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد نه وو.
فارن پالیسی مجلې کې پاکستان باید نور د ترهګرو ډلو سره د مرستو کولو جوازونه ورنکړي. د فبروري پر 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې وسلوالې ډلې جیش محمد په موټر بم ځانمرګي برید کې سلور سلوي هندي سرتیري ووجل. هندي چارواکي وایي پاکستان دغه ډلې مرسته کوي چې اسلام آباد یې ردوي. مجلې لیکي له لسیزو راهیسې پاکستان د جیش محمد په شمول د هغو ټولو ډلو سره مالی او ستراتیژیکي مرستې کوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نامنی خوروي. پاکستان هغو ټولو ډلو ته پټنځایونه ورکوي چې په هند او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. د وسلوالو حملو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا یو وار بیا زیاته شوې، او نوې ډلی پر اسلام آباد غږ کړی چې پر خپل خاوره د هغو تراګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. بلخوا پاکستان د حملې غندنه کړې او د هندي چارواکو تورونه یې رد کړي دي. مجله لیکي دغه حملې اثرات به پر افغانستان هم پریوزي چې پکې هند لوړان دینه د امریکایي عسکرو پر ممکنه وتلو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغان طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره استازي شیر محمد عباس تانکزی د 1900 په لسیزه کې چې کله ځوانان وو نو درېو واڼو جدا جدا فکرونه لرل. ولسمشر غنی او خلیلزاد دواړو د لبنان په بیروت کې په یو امریکایي پوهنتون کې زده کړې کولې او هم هلته یې خزې وکړې. بلخوا شیر محمد ستانکزی چې اوس د طالب استازو مشري کوي په هغه وخت کې د هیمالیا په غرونو کې د هند د پوځي روزنې په یو سکول کې زده کړې کولې. هغه له هغو افغانانو یو و چې په هغه وخت کې یا خو د کشمیر په لمن کې جنگي تربیت حاصلولو او یا یې په هندي سینما کې خپل ځان د فلمونو د یو هیرو په توګه لیدلو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس د مشرانو جرګې یو غړی ویلي چې په 1901 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد دا پریکړه چې افغانستان ته عسکر واستوي اشتباه وه. د سیاسي چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې توجیه کول په سیمه کې د یو سوله غوښتونکي هیواد په توګه د روس رول کمزوری کوي. نور تفصیل زموږ همکار فرشته جلالزاده وړاندې کوي.
نیکولای ریژکوف د پخوانی شوروی په سیستم کې د صدارت پر چوکۍ هم کار کړی دی. هغه اوس د روسیې د مشرانو جرګې غړی دی. د سیاستوال د روسیې له فاکس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دیرش کاله مخکې شرایط باید په سوریه کې له اوسني حالت سره مقایسه نشي. ریژکوف ویلي افغانستان ته د عسکرو د استولو پریکړه د پخوانی شوروي د رهبرانو ډیره ناوړه تیوریتیکه تیروتنه وه. د پخوانی شوروي په مرکزی کمیټه کې داسې باور موجود و چې په افغانستان کې د سوسیالیزم لپاره شرایط برابر وو. داسې خوب چې د ریشکوف په وینا روسانو ته په ډېره ګرانه بیه تمام شو. هغه د افغانستان او سوریې د حالاتو د مقایسې شدید مخالفت کړی دی. ریشکوف فاکس ته ویلي له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو په دیرشمه کلیزه یو شمېر کسانو هڅه وکړه چې د افغانستان لپاره د پخواني شوروي پالیسي د سوریې په اړه د اوسنۍ روسیې له هغې سره پرتله کړي چې اصلا د مقایسې وړ نه دي. د ریشکوف په وینا سوریا او روسیه د تشدد پر ضد د همکارۍ لپاره قانوني او مشروع دلایل لري. د سوریه مشروع ولسمشر له روسیه د مرستې غوښتنه کړې او په سوریه کې د روسیه ماموریت په بشپړ ډول پر دې قانوني بنسټ ولاړ دی. د پخواني شوروي پوځي ځواکونه په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته ورغلل او د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1990 میلادي کې ووتل. د پخواني شوروي د استازو عالي شورا د هغه کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان یرغل چې نږدې 15,000 روسان پکې ووژل سول او میلیونونه افغانان پکې ووژل او زخمیان سو، له سیاسي او اخلاقي پلوه د غندنې وړ وباله. خو دیرش کاله وروسته په روسیه کې داسې هڅې لیدل کیږي چې د افغانستان د اشغال د توجیه په اړه کیږي. ټاکل شوی وه چې د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټه د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر هغه طرحه چې د پخواني شوروي له لوري د افغانستان اشغال توجیه کاوه رایګیري وکړي، خو رایګیري وځنډېده. د یو شمېر کارپوهانو له نظره دا د روسیې په پارلمان کې د افغانستان د جګړې د توجیه په اړه زړه نازړه حالت څرګندوي. د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې توجیه کول او سم بلل په سیمه کې د یو سوله غوښتونکي هیواد په توګه د روسیې رول ته ضربه ورکوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوبان دی 2 بجو
د کرخې په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلورنی مبجو اوریدونکو د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ترمنځ اختلافونه نه بلکې واحد نظر کولای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ د مشال ریډیو افغانستان کې ته وویل چې د سولې په اړه د سیاستوال ویشلي نظرونه دغه بهیر سخت زیانمنولی شي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکړي.
روسته له هغه چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ترمنځ روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي د کومې ډلې او یا چا نوم وانه خیست.
مخالفت کې دا پد معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې غوښتنه ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو. ټول نه غوښتنه ده چې باید تاسې خپل هغه شخصي منافع نه تیرشئ، ملي منافع ته توجه وکړئ او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسي.
ښاغلی صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي څېرې او ډلې چې په یو نه یو شکل د سولې له روانې لړۍ سره مخالفت کوي، د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یې بې خواته کړي. که څه هم ښاغلی خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو حکومت د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو وړاندې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ملي او هر اړخیز پلاوی ټاکلی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي څیرو له ګډون او د دغه غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی افغان حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو او ویلي وو د طالبانو یو شمېر غړیو چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی وو نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې ملي اجماع او د حکومت او سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي مطرحو سیاسي چیرو ترمنځ د نظر یووالی د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره ډیر مهم دی. هغه وایي موږ یقین سره همسوی ته اړتیا لرو. حکومت، سیاستوال، لویان، متنفذین او عالمان ټول باید د سولې لپاره سره یو غږ سي. په افغانستان کې د سولې لپاره یو واحد نظر رامنځته سي، څو په هیواد کې د وینو د تویدو مخنیوی وسي او وخت یې را رسیدلی چې خلک سره یو ځای سي. د افغانستان د سولې په اړه له بل هر وخت زیات هلې ځلې چټکې سوي او ټاکل سوي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوي سره نږدې بله اونۍ د خبرو پنځم پړاو پیل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، پینزل ازرا و سوش پیته تیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل بخنه غواړم ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په پوستا شاوخوا اته کسان معرفي شوي دي. د افغان ولس مشر ویان هارون چې خانسوري د سه شنبه په ورځ ازادي ریډیو ته وویل دغه لړۍ په چټکۍ روانه او ضربه بشپړ شي. نور تفصیل رحمت الله افغان راکي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیشنونو ته د کمیشنرانو او د دارالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر بیان هارون شخنسوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اتو کسانو لیست جمهور ریاست ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې چې موږ گزارش لرو فکر کوم چې و اته نفر پورې معرفي سي و د ازابو ده نور هم د څو به انشاء الله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لری په جریان لري د راځي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میاد شته د قانون کې چوافته و چې په دې ځکه چې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران له دندو لرې سوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو او دوه تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي او په ټولو پنځلسو معرفي کېدونکو کسانو کې باید پنځه تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي چې د کمیشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید افغانستان تابعیت ولري. د 15 کلنۍ عمر پوره سوی د لیسانس درجې پر لوړې زده کړې ولري او د نیک شهرت خاوندان اوسېږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم سوي دي او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي د محکمې لخوانه. دا شرط هم شته په کې چې په قانون کې ویل سوي دي چې څوک چې کمیشنر کېږي یعنې هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمیشنر لپاره هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خدا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي کنه تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته غوږی. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وايي په قبایلی د لوکي بعد صوبایي انتخاباتو لپاره د حلقه بندیانو حتمی فهرست د مارچ پر سلور منیټه اعلانوي. دوی زیاتوي چې په دې سیمو کې په ټاکلي شوی وخت یعنی دغه کیږي ټاکنې به کیږي. تیر کال د پاکستان پارلیمان پاین کې د بدلون کولو سره پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي وي. په دې اړه تفصیل دی وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د مارچ تر میاشتې پورې به په قبایلي د لوکي د صوبایي سملای د ټاکنو لپاره د حلقه بندیانو فهرست جاری کړي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې دا مهال په مرکزی الیکشن کمیشن کې د حلقه بندیانو په اړه د اعتراضاتو اوریدلو لړۍ روانه ده. او زیاتوي
د درېمې میاشتې په څلورمه نیټه باندې به د دې حلقه بندو حتمی فهرست جاري کیږي. نو دا لومړی ضروري یو قدم دی یا یو ضروري عمل دی چې هغه به ان شاء الله سرته ورسي. دې سره سره د انتخابي فهرست چې کوم دی د وټلس په هغه باندې هم کار روان دی او تقریبا هغه کافي حد پورې دا به زه ووایم چې اپډیټ دی چې زه هیله لرم چې د جولای
25 نه مخک مخک ما ان شاء الله من با فاٹا اضلاع کی دا الیکشن چکم دا عمل دے لاغا سر تک اورسی
خود قبیلی خبر اعلانو دے اتحادیه پخوانی مشر صفدر داوڑ بیان دی خنل ری چکے دیشی دا غٹاکنی دا زن سر مخشی او زیاتوی
خلق ورتا خوشحالی کی ویلکم ورتا کوی او بھو مسئلہ دا دے پکی چا حکومت تروسا پورے دا سے مخلص مخکاری پا دے چے دا ہر کا بندائی چکم میں یادوی دا دیر غلط ہے کی گی روانی دیار زینا دا شکایتو نرازی او بیا چی کم آبادی پو تناسب سرا کم نشستو نا اور کی گی آکا صوبائی دی یا کداغا لوکل باڈی سسٹم دے نو دا دوارو کے دا وائی چی دا سیٹو نا کم دی پو دی چی آبادی دیر کم
بلخوا په پاکستان کې د انتخاباتو د سر د غیر دولتي ادارې د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک وای چې دوی په دې ټاکنو کې د خزو د وټونو د تناسب په اړه فکر مندي
د نمخې قومي سمري الیکشن شوه دی او آی کی چې کوم کیپ فراغلی دی هغه الیکشن کمیشن ته پته دا هغه مونږ هم په ګوته کړی دی ور سره اسپیشلی د زنانو ووټ دی چې کوم ځکه ریشو کمی دی او کوم ایریاز کې په پریویس جنرال الیکشن کې راغلي دي نو هغه موږ ډیفینیټلی په ګوته کړی دي او هغه الیکشن کمیشن سره موږ لګیا یو چې را دیزل او خاص کر پولیټیکل پارټیز هم دي کې ذمہ داری ده چې هغه خپل ذمہ داری پوره کړي چې زنانه زیات نه زیات را شو خپل ووټ استعمال کړي
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ژمن دي چې په قبایلي ضلعو کې پر ټاکلي وخت دا جمهوری عمل تر سره کړي د دوی په خبره په یادو ضلعو کې د امنیت ستونزې اوس حل شوې دي او داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې دا ټاکنې به د ځنډ سره مخ شي
دا مشال ریڈیو دا
په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ورسته د شوال خلک خپل سیمو ته تللي دي خو دوی شکایت کوي چې دوی ته حکومت د ژمنې سره سم معاوضه نه ورکوي سلام محسود د نور تفصیل سره
د سولی وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکي ویایي چې یو طرف ته جنگ تباه برباد او بل طرف ته په دغې جنگ سره د دغې سیمه ډېر بې ګناه کسان مړه پر هر ژلي شوال خو تر اوسه پورې چا هم پښتنه ونه کړه په دغه باره کښې د شوال ژڼیو غورځنګ تنظیم مشر رفیق خان ویایي
چې کله په 2009 کښې د رهي نجات آپریشن د طالبانو په خلاف شیری شو پاشې د نور وزیرستان گورنر صاحب نہ دا مطالبہ غریب عوام تا دا پی تصویر کو
چارواکی دے لش دے میش پلوری ہم بخ رواڑا وی
شاول ډیر غریب علاقہ دو چکلا جان شری شو تو دغ جان شه د شاول ډیر کاسون مرشول مستا ہے چا موزارو نکړلا د خدای دی پورا حکومت امشتا مخرور ای موزا دارو کو
د شاول د وڅ دون کې د دغه حال نه می چې د سیمنا د قومي اسمبلی استاد زای مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغه باور ورکا چې زبا د شاول د دن کیو دا غاجا علا حکومتی چاروا کیو تا خاما خارا سوا
انشاءاللہ تعالی زو دے دیر 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 شو آدم متعلقہ چکیل متعلقہ افساروں دی دیر سرو خبرہ ہم وکن و دیر دا دا سرو گوہ چو دیر دا جیسی دا سالنا درخواست جمع کو
دے شوال و سے دن کیو دا غشتنا ہم وکڑا چے دیسی میں دے بیارو غوان دے کارونو سارا حکومت دے دے میجا دے زنی زیان پور ہاں زر کی راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو لپاره کار کولو لازم شرایط نه دي برابر شوي په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل وړاندې کوي
د خوست یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې افغان حکومت او نورو مرستندویه بنسټونو په یاد ولایت کې ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې دوی زیاتوي که څه هم یو شمیر ښځې د پوهنې او روغتیا په برخو کې په کار بوختې دي خو په نورو حکومتي ادارو کې شتون په نشت حسابېږي خوستیو خزینه مدني فعالانو یادې غوښتنې په خپلو خبرو کې مشال راډیو سره شریکې کړې مدني فعال نادیه باوري وویل د جګړو او نورو ناخوالو د لاسه ډیره داسې کورنۍ شته چې خزیه د ماشومانو د تربیت او هغوی ته د نفقې پیدا کولو مسؤلیت لري خو کار او کسب نه لري.
تاسو پیږئ چې دلته جنگونه زخته ډیر دي، اکثره خویند خپل خواندان بچیان او پلاران ورونه له لاسه کې ورکړي، اکثریت خویند موږ د کور سرپرستۍ په غاړه لري، نو دې له خاطره دوی مجبور دي چې یو کار وظیفه یو شغل مخته یوسي. نو دې لپاره باید دولت نهایي کوشش وکړي او دوی ته داسې زمینه برابره کړي تر څو دوی یو 15 روپۍ حلال لاسته راوړي او خپل اولاد ته نفقه برابره
کړي. یوه بله خوستۍ مدني فعاله کامل اکبری وایي د پوهنې او روغتیا له برخو پرته په نورو ادارو کې هم باید حکومت ښځو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي.
صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکترانې دي او یا هم د تعلیم تربیې بخش کې معلمینې دي، بلخصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي.
مدني فعاله زینب افغان وایي که چېرې لوستو او تحصیل لرونکو ښځو او نجونو لپاره د کار او دندو زمینې برابرې نشي نو زده کړو سره د نورو ښځو او نجونو پر لیوالتیا به منفي اغېز پرې باسي.
که موږ دغسې لیسانس خویندې بیکاره ګرځو که تعلیم ډېر ارزښتمن هم وي نو څوک زړه نه خطوي چې هغه تعلیم وکړي، نو بیا هم په دولت نیغه کومه تر څو د خویندې دپاره په مختلفو اداراتو کې هغه که شخصي دي هغه که دولتي دي دولت په چوکاټ کې دي، ورته باید د زمینه سازي وشي، په دوی نه باید باور وکړي دولت که څه ډول شي ورور کولی شي په اداره کې کار وکړي، هماغه ډول یو خور هم کولی شي چې په هماغه باش کې یا په هماغه اداره کې د ورور په قسم ته کار وکړي.
ډېر کله ښځې هم د نارینه په شان خپلې ستونزې په ولایتي شورا کې له خزینه استازو سره شریکوي او له هغوی د مرستو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا استازې زهره جلال وایي دوی ته هره ورځ لسګونه ښځې د کار او دندو د پیدا کولو لپاره مراجعه کوي.
تقریبا په ورځ کې حد اوسط توګه موږ ته 500 ښځې مراجعه کوي چې یعنی موږ دنده نه لرو، څه 12 پاسان دي څه 14 پاسان دي حتی لسانس هم موږ بیکار لرو. بیا په زمین کې د دولت مشکلات یو دا دی چې دولتي دوایرو کې بیخي یعنی سل کې 2% هم امکان لري چې موږ ښځې ونه لرو.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره خپل امکانات په کار اچولي. د والي ویان طالب منګل وویل د نویو مامورینو په جذب کې د ښځو ګمارنې ته لومړیتوب ورکړل شوی او د دوی د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم پوره هڅې شوي دي. د خوست د والي ویان زیاتوي دا چې یوازې د پوهنې او روغتیا سکتورونه د ټولو لوستو او مسلکي ښځو د جذب ظرفیت نه لري نو ښځې کولی شي نورو ادارو کې هم کار کولو لپاره درخواستې ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هند سره په وروستیو کې هلته شوو بریدونو د پلټنو په اړه هر قسمه همکاري ته تیار دي. بل خواته د هندي چارواکو په وینا چې دغه بریدونه چې خوشا څلور څلوېښت پولیس افسران پکې ووژل شول د پاکستان جیش محمد وسوالې ډلې پلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین ویګال اډیالۍ جیل خوشې شول. دوی د فروری په 15 په اسلام آباد کې دغه احتجاج په مهال نیول شو چې دوی د خپل یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې په ضد پیل کړی. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر من مشال ریډیو ته ویل د نوو قبایلي جلو لپاره به په لسو کلونو کې په 220 ارب روپیو 15000 سکونه 15 کریډیټ کالجونه د ځینو پوهنتونونو کمپسونه 3 میډیکل کالجونه او د ځینو ناروغیو د مخنیوي ادارې جوړیږي. هغه دا ونه ویل چې دغه پروژو باندې به کار کلا. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي اسلامي ځواک یو مشر ویلي دي چې په سیستان بلوچستان کې 13 هفته پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید یو پاکستانی وګړي کړو. دا خبر د تسنیم خبری اژانس ورکړی. د مصر چارواکي وایي په سرخر قاهره کې بیګا په یو چاودنه کې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل چې دغه برید د الازهر جومات سره نږدې شوی. په امریکا کې د کالیفورنیا په مشر شپږسو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې له دې کبله مقدمه کړې ده چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره د دیوال جوړولو په خاطر ایمرجنسي لګولی. ولسمشر ټرمپ د دې ایمرجنسي په لګولو سره د دغه دیوال لپاره د 15.5 ارب ډالر لګښت لپاره د کانګرس اجازې ته نور ضرورت نه لري. کانګرس دا پیسې نه ورکوي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساعته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غاخ او تکنیکی ملګری اسحاق کمیری ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سره به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.